او لدې سره ورسېدلو د یوې بلې وساته خبرونې اورېدو ته وخت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې. زه قسیم سولملم او د تخنیک په برخه کې را سره رامین کاکړ همکاري کوي. په دې یو ساته خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په ارتباط باندې خبرونه او دغه راز خبري مطالب او راپورونه خپرېږي. د افغانستان ته اړوند په راپورونو کې اوري چې نن د افغانستان ولسي جرګې د امنیتي ارګانونو مسؤلین دغه جرګې ته غوښتي و چې د افغانستان د امنیتي وضعیت او دغه راز په یادو ادارو کې د شته ستونزو په ارتباط ورڅخه سوالونه وکړي او د دوی ځوابونه ترلاسه کړي. په دې اړه به د روانې خبرونې په جریان کې بشپړ معلومات ترته خبر رسي. د خبرونې په و هم نیمای کی د ځوانانو لپاره د تاندې څنګه یونیس پروګرام هم لرو. خو په خبرونو کو په نړیوالو خبرونو کې دا موضوعات لرو چې د امریکا او ایران د بهرنی چار وزیران جان کیری او محمد جواد ظریف نن په وینا کې سرګوري او هڅه به وکړي چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د مفقې په وړاندې پراته خندونه لری کړي. د غرزوري چې د تونس حکومت نن اعلان وکړ چې لشتر لږه اتیا جمعتون به چې د دولت تر کنټرول لاندې دي وتړل سي. نړیوال خبرونه بلج ورسته وړاندې سي. پایل پر کورنۍ خبرونه کو سید کمال شاه عارفه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وايي په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو حضور د اندېښنې وړ دی. په هرات کې د زندانیانو د انتقال امبولانس چې وکړ دوه په پیښه کې درې تنه مرسوي او یو لس نور ټکان سوي دي. او د فراه د لاشيوي ولسوالۍ د سړک جوړولو تړون د کلو د بیا جوړونې او پراختیا وزارت او یو خصوصي شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د خبرونو تفصیل د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو حضور د اندېښنې وړ بله. رحمت الله نبیل چې نن د ولسي جرګې استجوابي غونډې ته بل سوی وویل چې افغان حکومت یا د ډلې د ځپل په هدف پرېو پلان کار پیل کړی چې په نږدې راتلونکي به عملي سي.
ننګرهار یکی از نقاط قابل تشویش است، هم برای مردم ما و هم برای حکومت و هم برای شورای امنیت ملی.
دوی ننګرهار زمر لپاره د خلکو د حکومت هم د ملي امنیت شورا او هم د ملي وحدت حکومت رهبری لپاره د اندېښنې وړ دی. په دې برخه کې اقدامات سوي دي. د دوی لومړی هسته چوروب خادم نمیدي هغه لمنځه ولاړی او هم یو شمېر قوماندانان ووژل سول. شاغلی نبیل زیاته کړی چې تر دا مهاله په هیواد کې د داعش وسلوالو څو مشهور قوماندانان وژل سوي او ګڼ نور غړي نیول سوي دي. د کورنۍ چار وزیر د ملي امنیت عمومي رئیس او د دفاع وزارت اپریسن رئیس په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې د ولسی جرګې استجوابي غونډې ته اوربل سیو. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وايي په دغه ځون کې روان امنیتي وضعیت د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات کړي دي. په بلخ کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د شوزو د څنګ مشر فوزیه نوابي ازادي رادیو ټول چې پر روان مریض کال کې د شوزو سره د تاوتریخوالي څلور دیش پیښې ثبت کړي دي. نوابي ویل چې دغه پیښې لاسې په بلخ او پاتې نورې په سرپل، جوزجان او سمنګان ولایتونو کې ثبت شوی دي. په هرات کې د زندانیانو د انتقال د یو امبولانس موټر د چبکېدو په پیښه کې درې تنه مرسوي او یو لس نور ټکان سوي دي. د هرات د والي ویان احسان الله حیات ازادي رادیو ټول افغان چارواکو له ګوزري ولسوالۍ څخه یو شمېر زندانیان د هرات مرکزی روغتون ته د درملنې په هدف انتقالول چې پیښه رامنځته شوه. نوموړي زیاته کړه چې په مړسو کسانو کې دوه تنه زندانیان او یو پولیس شامل دي. په ټپیانو کې شپږ زندانیان او پنځه پولیس دي. او د فراه د لاشيوي ولسوالۍ د سړک جوړولو تړون د کلو د بیا جوړونې او پراختیا وزارت او یو خصوصي شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د کلي د بیا رغونې او پراختیا وزیر محمود بلیغ دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې دغه سړک 2.3 کیلومتر اوږدوالی او 1 متر سور لري چې د 1.5 میلیون امریکایي ډالر په لګښت سره به د یو کال په موده کې جوړ شي. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلازي وړاندې کوي.
د امریکا او ایران د بهرنی چارو وزیران جان کیری او محمد جواد ظریف نن په ویانا کې سره ګوري او هڅه کوي چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې پر وړاندې پراته خندونه لری کړي. د موافقې تور کړسوې زربل جل پراتونکو درو ورته کې پاتې رسیږي. پوښتنه وايي پر ایران د اقتصادي بندیزونو د لری کېدو د نیټې او د ایران د اټومي تاسیساتو د څارنې پر څرنګوالي ستر اختلاف موجود دی. غربي قدرتونه غواړي د ایران د اټومي تاسیساتو څارنه وکړي څو د هیواد پراتونکو کې د اټومي موافقې له موادو سرغړونه ونه کړي. یو غربي ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی اخیستل ویلي راتلونکي څو ورځې باید ډېرې ستونزمنې وي. په اټومي مذاکرو کې د ایران استازي عباس عراقچي ویلي چې خبرې سستې او سختې دي. د تونس حکومت نن اعلان وکړ چې لشتلج اتیا مسجدونه به چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي وترل سي. په تونس کې یو وسوال سړی پرون د سیلانیانو په یو هوټل پر کې پر خلکو ډزې وکړې او لشتلج نه دېرش تنه یې ووژل. د اسلامي دولت په نوم وسوال ډلې د حملې مسؤلیت واخیست. په حمله کې ډېر اروپایي سیلانیان وژل شوي دي. د تونس صدراعظم حبیب الرشید ویلي چې په دې مسجدونو کې د تجدد درس ورکول کېږي او د یوې اونۍ په ترڅ کې به ټول وترل شي.
عدد نتاعها حوالي 80 جامع بشقه
ايوا اي لشت لجات يا مسجدنا دي تشي لا قانوني لا رچاربا پيوا وني كي وترسي دا د تونس د حکومت پریکړه دا موږ د کورنی چار وزیر او نورو ټولو چارواکو ته امر کړی چې را روانه ونی دغه فرمان عملی کړي. داسې مسجدونه په تونس کې نشي منل کېدلای چې د قانون له چوکاټ ته باندې فعالیت لري. وسلوالو کسانو دوی میاشتې وړاندې هم د تونس په یو موزیم کې پر سیلانیانو ډزې وکړې او 22 تنه یې ووژل چې زیات پکې بهرنیان وو. د استرالیا صدر اعظم تونی ابوت نن په ملبورن ښار کې د خبرو پر مهال په تونس، فرانسا او کویت کې د پرونیو حملو په اړه وویل.
This illustrates yet again
دا وایي دغه حملې څرګندوي چې د داعش د وژنې دغه کمپاین راپسې را روان دی او د اندېښنې وړ دی. موږ به له دې وروسته دا فکر کوو چې موږ له دوی سره په جګړه کې یو، خو دوی داسې موږ به دا فکر کوو چې موږ له دوی سره په جنګ کې نه یو، خو دوی په یقیني ډول دا باور لري چې له موږ سره په جنګ کې دي. د ارمنستان د پولیسو مشر ولادمیر گاسپاریان نن پر هغو خلکو چې د برېښنا د نرخ د لوړېدو له امله اعتراض پیل کړی ژغ وکړ چې له منطقه کار واخلي، لارې پرانیزي او اجازه ورکړي چې ژوند عادي حالت ته ستون شي. اعتراض کوونکو د یروان ښار په مرکز د مارشال بغرامیان چوک بند او د ولسمشر سرژ سرکاسیان ماڼۍ ته تللی سرک بند کړی دی. د ارمنستان د پارلمان یو شمېر غړي د دې لپاره چې پولیس د مظاهرو ضد پولیس د خلکو په وړاندې له تشدد کار وانخلي د مارشال بغرامیان پر میدان د خلکو او پولیسو ترمنځ ودرېدل. د ارمنستان د پولیسو مشر نن د خپل پارلمان د دې غړو سره وکتل او غوښتل چې ځوانان زغم ته وهڅوي او د ښار مرکزي لارې خلاصې کړي. او په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډلې وایي چې د سوریه پوځ او کوردي ملیشه ځواکو د هسکا ښار شاوخوا د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد ټوله شپه جنگ ته دوام ورکړی و. د اسلامي دولت وسلوالو د تیرې پنجشنبې په ورځ د سوریه په شمال ختیځ کې د هسکا شاوخوا ته پوځي عملیات پیل کړل. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې مقر یې په لندن کې دی نن وویل چې د هسکا ښار په شاوخوا کې کوردي ملیشه د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جنګیږي. هسکا ښار د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ځواکو او د کوردی ملیشو ترمنځ ویشل سوی دی. ملګری ملتونه وایي چې پر هسکا د عملیاتو له پیل راهیسې شایي 1,00,000 کسان بې کوره سوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې له لندن نن ویلي دي چې کوردي ځواکونو د کوباني ښار بیرته د اسلامي دولت له وسلوالو څخه نیولی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولې یا واورئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورسئ. ادرس یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org او وړاندې په خبرونه کې لکه څنګه چې مخکې په کورنۍ خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان ولسي جرګې نن د امنیتي ارګانونو مسؤلین دغه جرګې ته څه جواب کړي و څو د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په ارتباط باندې ورڅخه پوښتنې وکړي. په دې اړه په روانه خبرونه کې په جزئیاتو سره معلومات درته وړاندې کوو. د افغانستان په اړه د ناټو د دفاع وزیرانو د وروستۍ غونډې لاسته راوړنې څه وې؟ په دې اړه یو تحلیلي راپور لرو، خو د افغانستان د دفاع وزارت مسؤلین د دې غونډې په ارتباط څه نظر لري؟
دا ډېر د اهمیت وړ و او د افغانستان د وسلوال پوځ او دفاعي او امنیتي ځواکونو لپاره ډېر ضروري سفر و.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم شته. دغه راز د هلمند ولایت څخه اوري چې د خانشین ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت سم نه دی. دغه ولایت د یوه اوسیدونکي له خولې به یې واورو.
که طالب راشي وایي ډوډۍ راکړه، چې دی ولاړې سبا چې دولت راغی وایي طالب دې څه کوي، تا په کوټه کې خوندي کړي وو، زه ستا کوټه در بمبارم.
د خبرونه په دوه منیمه کې د تاندې څنګه ونیس پروګرام د ځوانانو لپاره لرو چې موضوع هم داسې ده.
زه داسې فکر کوم چې که زه په افغانستان کې ژوند وکړم زما هېڅ هیله دلته نه پوره کیږي.
په افغانستان کې ناامني ده، کورونه نشته، زه مجبور یم چې خپله د کشور څخه لاړ شم.
او پر درو بجو ده تر شنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبود پروګرام هم په ژوندۍ بڼه خپریږي چې وروسته به د خبرونې د موضوع په ارتباط باندې درته معلومات درکړو. لطفا را سره ملتیا وکړئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوي څپو او دغه راز د افغانستان په سترو ښارونو کې د افم په 15 څپه خبرونې لري. راځو د خبرونې لنډي راپورت. محکمې هم وویل چې د افغانستان ولسي جرګې نن د امنیتي ارګانونو مسؤلین دغه جرګې ته ورغوښتي و څو د افغانستان د امنیتي وضعیت په ارتباط باندې ورڅخه معلومات ورکړي. دا چې د ولسي جرګې غړو پر کوم مسایلو باندې ورڅخه پوښتنې وکړې او د چارواکو ځوابونه څه و، په دې اړه به له خپل همکار نسیم شفق څخه معلومات واخلو چې همداسې بر سره په سټوډیو کې دی. شفق صاحب مهرباني.
کور ودان ډېره مننه. سلام وړاندې کوم. زه هم تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، نن د افغانستان د امنیتی ادارو یو شمیر مسؤلین د ولسی جرګې عمومي غونډې ته ستجواب شوي وو. په دې کې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي، د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل او د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان حاضر شوي وو د جرګې غونډې ته او معلومات یې ورکړل. دوی تر ډیره په امنیتی مسایلو درې مورد باندې خبرې وکړلې. یو عمومي د افغانستان امنیتي وضعیت، دوم پر ملي شورا د وروستۍ حملې څرنګوالی، او دریم هم پاکستان سره د تفاهم نامې د استخباراتي اطلاعاتو تفاهم نامې پاړون. خاغلی علومی د امنیتی وضعیت پاړون ویل چې دوی په وخت باندې اقدام کړی، تر ډیره د وسلوالو مخالفینو حمله شندې سوي دي، او دغه راز ویل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان لخوا عملیات د سبب شوی تر ډیره چې وسلوالو مخالفین افغانستان ته راسي، او یو تاکتیک چې وسلوالو مخالفینو د په خبره کار وړل دی، هغه دا دی چې دوی په جنوب کې هم حمله کړي خو حمله په شمال کې زیات سوي دي. خاغلی علومی وویل چې دوی تر ډیره دومره ډیر عملیات کړی دي چې د وسلوالو مخالفینو ډیرې حملې شندې کړي دي. خاغلی علومی وویل
یک مرحله بهاری فعالیتای را که دشمنای مردم افغانستان داشت ایران تانست که به ما
دی وی په پسلی کې چې کوم فعالیتونه د افغانستان د خلکو دښمنانو درلودل، افغان ځواکونه وتوانیدل چې ورته سم رسیدګي وکړي او په مستقل ډول حرکت وکړي. دښمن ته تلفات ورسېدلې نه یوازې په جنوب کې بلکې په شمال او مختلفو سیمو او زونونو کې. هر اقدام د پلان پر اساس تر سره شو. کوم لوی او واړه عملیات چې مونږ کړي شمیرې ممکن زرګونو ته ورسیږي چې تر سره شوي دي. همدار از دې جرګې کې د کورنۍ چارو وزیر ټینګار وکړ چې د افغانستان د امنیتي ارګانونو په رهبری کې او د قومندانانو په سطح قوي هماهنګي سته. خدای ومنله چې یو څه مشکلات په چټه سطح کې سته د هماهنګۍ په برخه کې. د همدار از دا هم تایید کړ چې پولیس هغه لازم امکانات چې باید ویلري او هغه تجهیزات او هوایي ځواک له پولیس سره نسته، او په ځینو برخو کې چې له مشکل سره مخامخ کیږي یو علت یې هم همدا دی. ده همدار از ویل چې د لویو لارو د امنیت لپاره هم پلان جوړ شوی او ډیر زر به نهایي او عملي سي. په همدې حال کې د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل وویل چې پر ملي شورا د حمله پاړوند هغه سرګند کړ چې دا یوازې حمله نه و بلکې شپږ حمله وسلوالو مخالفینو پلان کړی وي چې 15 نورې شندې سوي دي. د حمله خغلی نبیل وویل
بالای پارلمان تا بال 6 بار حمله پلان شده. جزئیات شب ما داریم که هر بار یک قسمتش خونسا شده و دشمن باز نتونسته.
خغل نبیل وای چه پر ملی شورا تر اوسه شپک زلی حمله پلان شوی، خو زمونږ لخوا د حمله شنده شوی دی او دښمنان نه دي توانی دلی چه په هغه ډول چاغوی غفتل د حمله تر سره کی. نو خغل افضل امان هم په دغه جلسه کې معلومات ورکړل او ویل چې دوی په تیرو دغه درې اصلورو میاستو کې لزګونه لوی او دغه راز لزګونه نور واړه عملیات تر سره کړی او توانی دلی چې مخالفینو ډیره حمله هغوی شاندې کی. یو څه چې خغل نبیل ورته اشاره وکړه، هغه په ننګرهار کې په تیر په ننګرهار کې د داعش یا اسلامي ډلې فعالیتونه واغول چې دا د اندېښنې وړ ده. اول ته د داعش فعالیتونه پراخ شوی دي.
یو بل موضوع شفق صاحب د تفاهم نامې په ارتباط باندې نن خبري وسولې مخکې موږ داسې راپورونه درلودل چې د پارلمان ځینو وکیلانو ویل و چې دغه تفاهم نامه د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم نامه لاسلیک شوې ده نن چارواکو په دې اړه څه خبرګون درلودای
څه د ولسی جرګې د غړو ځینې پښتنې چې د امنیتي مسایلو ترڅنګ او پر ملي شورا د حمله په موضوع باندې وی یو شمېر نور وکیلانو د دغه تفاهم نامه په اړوند خاغل نبیل څخه پښتنه وکړه خاغل نبیل په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل ولې دا ویل چې دا تفاهم نامه د نه د لاستی کړي او د ویل چې خاغل جمهور رئیس هم په دې اړه معلومات ورکړي چې دا تفاهم نامه نه د لاستی شوی
بلې نسیم شفق ډیر زیاته مننه کوم دا زده لرو او ریدونکو تاسو ورودل چې نن د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسولین د پارلمان غونډې تور غشتل سوی د ولسی جرګې او د افغانستان د امنیتي وزارت په ارتباط باندې د ولسی جرګې غړو پښتنې وکړي او د غلز چارواکو ځوابونه هم ورکړل چې تاسو یې جزئیات از موږ همکار پر راپور کې ووریدای پر همدې موضوع بیا هم تم کې شو او همداشي بر سره د ټلیفون په مستقیم تماس د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف صاحب را سره د شریف صاحب خبرونه ته په خیر راغلی تاسو هم راپور واوریدای او زمنن د نن ورځې غونډه به محمد ساری لوی تعقیب کړي به موي ساسو تحلیل او ارزونه په مجموع کې څه ده د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه باندې چې د افغانستان وضعیت کومي خواته روان دی مېرمنی شریف صاحب
په هغه څه کې چې بالکل شک نشته زه فکر کوم ټول افغانان ګوره او خویندې په دې باندې واخلې دي چې په هیواد کې امنیتي شرایط ورځ تر بلې بدلوري ته لاړل لکه یو شی چې پاره کې باندې موږ تاسو شک ونه کوو او د ډېرې خوشاله ځای دی هغه دا دی چې د ډېرو زیاتو ترهګریزو بریدونو په خوا کې افغان امنیتي ځواکونو په ډېرو وسایلو باندې چې سمبال هم نه دي او ډېر په مختلفو روزنه هم نه لري او تر ډېر ځای پورې د ثقيله وسلو یا د هوایي ځواک نه به برخې دي دی وکول شو چې دغه سیم تفریقو چې لیکي او ډېرو تنظیم شوی عملیاتو پلان ودرېږي او د افغان ولسو د افغان د کور نه دفاع وکړي دوی غیرت او میړانه د ستاینې وړ ده لکه تر اوسه پورې په رهبرۍ کې او زموږ د ټولو ارګانونو ترمنځ په همغږۍ کې لا هم مشکلات شته چې تاسو ولیدل دلته په ولسی جرګه کې زموږ ستاسو مشرانو هم دا ومنله چې تر یو اندازې پورې د دوی ترمنځ د تاسو د همغږۍ په ارتباط مشکلات شته خو دا یو شی ته ګوته نیول چې دا عموماً په ټیټه پایه دي لکه هغه څه چې موږ تاسو ته عملي ده چې ګورو موږ په کندوز کې ولیدل او په نورو ولایتونو کې چې کله عملیات کیږي هم دا د ولسی جرګې په عملیاتو کې ځینې د څه مسائل شته چې هغه پوره هم غوښتي ته ضرورت لري او د دې وځسته او د دې هواته او خاورې سره شي نیلې ته ضرورت لري
بلې شریف صاحب یو بل موضوع چې په دې روسي کې ډېر پړې باسونه کې جو نن د ملي امنیت عمومي رئیس هم په غونډه کې ورته په دې اړه خبرې وکړې هغه په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې فعالیتونه دي فکر کوي د دې کسانو د فعالیتونو لپاره له دوه سره په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی کنه طالبانو خپل حمله زیاتې کړې دي او ساسو ارزونه څه ده
د داعش یا د اسلامي دولت اړوند مصالحو ځواکونه او وسلوالو ځواکونه په افغانستان کې سر راپورته کول او د دې لپاره یو پراخ رسنیزو تبلیغاتو په خوا کې د افغانستان امنیت بلا شک په ځانګړي توګه د افغانستان په ختیځ کې ځواکونه پیښ کړي دي لکن هغه څه چې اوس دلته په افغانستان کې د مصالحو ځواکونه یا د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د مخالفت په شکل باندې یو بل سره د رقابت په میدان کې راڅرګندېږي طالبان غواړي چې د ځواک یا دغه وسلوال په افغانستان کې کوم ارزښت او خي او په عین حال کې غواړي چې د دې ډېرې سیمې تر خپل واک لاندې ونیسي که څه هم په ځینو ځایونو کې د طالبانو وسلوال دوی خالي سره کړی خو هغه د دې په مسلسل ډول باندې کوشش کوي چې دغه سی حالات نه ووسی او طالبان وخی چې په افغانستان کې وزنۍ هغه وسلوال مخالف ځواک دی چې د دولت په مقابل کې د بهرنۍ ځواکونو په مقابل کې جنگیدل لکه دغه ګواښ چې افغانستان امنیت ته ټولې ځتوګه پیښ دی دا په اول قدم کې په مستقیم ډول د طالبانو اسلامي تحریک ته دی او دغه مخالفت او وسلوال مبارزې ته دي چې څنګه په ورشي د دغه سیو ځواک په فاکی په افغانستان کې وجود ولري چې هغه د دوی نه ځانګړي اهداف لري ته دوی څنګه دي او حتی د دې مرګ ته هم یې شته
بله او یو بل روسي پښتنه شریف صاحب هغه په ډیر تبد چې افغان حکومت سره چې مشتل باسون کړي خبرې مو کړي دوی دا موضوع هم یادې چې مخکې ناتو ځواکونه په افغانستان کې وچو دی په کافي وسایل باندې مجهز و خو ځغوې ځای افغان ځواکونه نیولې دي چې کافي وسلې هم نه لري نو فکر کوي د ناتو سازمان په افغانستان کې څه رول لوبولای شي لدی ورسته ځکه چې هغه څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې دوی به لدی ورسته هم پر مخه ملکی میشن یا ماموریت باندې پاتې سی او د 2014 کال وروسته به هم همدا ماموریت ته دوام ورکړي. نو فکر کوي دا غوی څه باید افغان حکومت سو غواړي او غوی څه کولای شي څمرسته کولای شي په اوسنۍ شرایطو کې؟
د ناتو ځواکونو مهم دنده یا مهم لاسر شي د افغان مسلحو یا وسلوالو ځواکونو سره کولای شي په عملي ډګر کې پلي کې هغه د هغوی مالي او پوځي وسایلو ملاتړ دی او په عین حال کې د دوی لپاره د هوایي ځواک هغه حمایوي یا د غوښتنې او د اړتیا په وخت کې چټک غبرګون دی چې دوی وکولی شي هغوی سره مرسته وکړي. لیکن هغه څه چې په دوامداره ډول باندې افغان ځواکونه ورته ضرورت لري ښې مسلکي زده کړې او د دې په خوا کې ښه مسلکي او پرمختللي پوځي وسایلو ته او په ځانګړې توګه ثقیله وسلې ته او هوایي ځواک ته ضرورت لري چې په دې ارتباط باندې افغان اړوند ارګانونه چې د موږ دفاعي او وسلوال ځواکونو د مهارت او د تجهیز سره اړوند دي هغوی باید د نړیوالې ټولنې سره دغه موضوع مطرح کړي تر څو افغان ځواکونه وکولی شي په خپلو پښو ودریږي او بالاخره د خپل ولس لپاره امنیت او د خپلې خاورې لپاره په حقیقي او صحیح ډول باندې خوندیتوب رامنځته کړي.
بلې د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف صاحب ډیر مننه کوم. قدر من اوریدونکو د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف و چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه باندې په خپل نظر څرګنداوه.
ازادي رادیو لورسته یو مهم او پیښو ځان خبر کړی.
په هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. د افغانستان حکومت او د غلازی شمیر کارپوهان د ناتو د دفاع وزیرانو وروستۍ غونډه د افغانستان په اړه ډیره مهمه او لاسرړنو ډکه بولي. په دې ارتباط باندې راپور لرو. همدا شیبه سره په سټوډیو کې زما همکار صفی الله ستانکزی دی. ستانکزی صاحب مهرباني.
مننه سلامت صاحب. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې افغان پوځیان له نړیوال تروریزم سره مخ دي. په اوس وخت کې له دوی نه هر ډول ملاتړ ډیر ارزښت لري. دغه وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې د ناتو وروستۍ غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه وه، خو باید دا سازمان خپلې ټولې ژمنې عملي کړي.
کوم غوښتنې چې محترم د دفاع سرپرست وزیر هلته کړې وي، د ناتو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو ټولو تایید کړې وي، هغو ژمنې کړې دي. په خاص توګه د ترکیې، جرمني، استرالیا، د انګلستان، د امریکې د دفاع وزیرانو سره او سکرتر جنرال د ناتو د دوی ټولو سره جدا جدا غونډې هم درلودلې. د ټول پیشنهادونه او غوښتنې د هغو لخوا تایید شوې وي. دا ډېر د اهمیت وړ و او د افغانستان د وسلوال پوځ او دفاعي او امنیتي ځواکونو لپاره ډېر ضروري سفر و.
خغلی وزیر په خبره د هوایی ځواک پیاوړتیا په مالیم راستو کې نیتاف تر 2018 میلادي کال پورې له افغان ځواکونو سره مالیم راسته او تر 2018 کال وروسته د افغانستان سره د مرستو تنظیمول د افغان پلاوی عمده غوښتنې وي چې د ناتو لخوا منل شوې دي. د افغانستان دفاع وزیر معصوم ستانکزی د ناتو دفاع وزیرانو په دې غونډه کې د افغانانو قرباني یاد کړې او په یو ډول ټینګار وکړ چې افغانان د دغه ټولو مرستو حقدار دي. د ناتو دفاع وزیرانو په خپل ورستي غونډه کې چې د جون په 15مه نیټه په بروکسل کې پایته ورسیدل، افغان پوځانو سره د خپل مرستو ډاډ ورکړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په دې اړه وویل:
will continue to address the very important issue of continuing financial
support. دوی مونږ د وی ډیری مهمه برخې لپاره ژمنیو چې هغه افغان پوځانو څخه مالی ملاتړ دی او مونږ به دغه ملاتړ ته دوام ورکوو. بل مهمه خبره چې مونږ سره موافق یو، هغه د افغان ځواک، د افغان هوایي ځواک ملاتړ دی. خغلی ستولتنبرګ ویل چې د مالی ملاتړ ترڅنګ به د ناتو سازمان د غوښت ملاتړ په ماموریت کې د افغان پوځانو روزنی او تجهیز ته هم دوام ورکوي. د ناتو په تیرو غونډو کې هم له افغان پوځانو د ملاتړ ډاډ ورکړ شوی او دا ځل یو وار بیا له افغان پوځانو څخه د ملاتړ اعلان شو. اخو د پوځي چارو څیړونکي وایي چې د ناتو مرستې ډیرې پر ځای دي، خو باید د استفادې لپاره په دننه افغانستان کې لازم مدیریت موجود وي. د پوځي چارو افغان کارپوه یې ساخت مر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ناتو غونډه چې دوه درې ورځې مخکې په ورکشل کې دار شو، تعهدونه دي ترلاسه کړل، ځکه چې مونږ یقینا په نصابي برخه کې مرستو او کورو ته ضرورت لرو او بخصوصا په هوایي برخه کې. زما هیله دا ده چې مونږ د فساد د بنجوړلو په برخه کې باید د دې مرستو مصرف باندې فکر وکړو.
که څه هم د ناتو په وروستۍ غونډه کې پر افغانستان بیا هم تود بحث وشو، خو یو اندېښنه تل مطرح کېږي چې له افغان پوځیانو سره د میلیونونو ډالرو په مرستو سره سره اوس هم دا پوځ په پښو نه دی درېدلی. اوبه کتل شي چې افغان حکومت د ناتو له وروستیو ژمنو څخه څنګه ښه استفاده کولی شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
بیا هم راځو د افغانستان په اړه یو بل راپور ته. د افغانستان فوایدامي وزارت پریکړه کړې چې په لوی لارو کې د لوړ ټوناش تلو حق کارکوونکي چې په فساد کې ښکېل دي تبدیل او پر ځای نوي کسان په دندو وګماري. د فوایدامي وزیر د شنبه پر ورځ نن خبریالانو ته وویل چې دا پلان سره له همدې اونۍ عملي کېږي. افغان څېړونکي بیا وایي چې په دې برخه کې یوازې د افرادو په بدلولو اصلاحات نه راځي بلکې جدي څارنې ته ضرورت شته. په دې اړه تفصیل د ناجیې صاحب په ریپورت کې اوري.
د افغانستان د فوایدامي وزارت هڅه کوي چې د لویو لارو د تخریب او د فساد د مخنیوي لپاره د لوړ توناج تلو کارکوونکي تبدیل او پر ځای هغه کسان په دندو وګماري چې له زورواکو سره اړیکې ونه لري. د فوایدامي وزیر محمود بلیغ د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دا پریکړه به سر له همدې اونۍ عملي کېږي. نوموړي تاییدوي چې دا مهال په ټولو لویو لارو کې د لوړ توناج تلو په برخه کې فساد شته، خو وایي چې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات کېږي.
با شما هم عقیده هستم که متاسفانه در
زی لتاسو سره هم عقیده ایم چې په تلو کې متاسفانه فساد شته. هغه پلان چې موږ د دغه ستونزو د حل لپاره نیولی، لومړی د تلو ډیجیټلی کېدل دي، او په دویم پلان کې چې غواړو په دې اونۍ کې تطبیق کړو، هغه دا دی چې موږ ټول پرسونل چې په لویو لارو کې د تلو په برخه کې کار کوي هغوی ټول تبدیل او پر ځای نوي کسان چې هیڅ تړاو به له زورواکو سره ونه لري په دندو وګمارو تر څو د دغه ستونزو یو برخه لرې سي.
د څرګندونې په داسې حال کې مطرح کېږي چې تر دې مخکې په لویو لارو کې د لوړ توناج په برخه کې د فساد د زیاتېدو په اړه شکایتونه کېدل. له دغو لارو یوه هم د کابل جلال آباد لویه لاره ده چې موټر چلوونکي او سوداګر تل شکایت کوي چې د لارې په اوږدو کې د تلو په برخه کې کارکوونکي ورڅخه غیر قانوني پیسې اخلي. د فواید امی وزیر دا خبرې په داسې حال کې کوي چې څلور اونۍ مخکې ولسمشر د یو فرمان له مخې ننګرهار ولایت ته یو پلاوی واستوه تر څو په تورخم کې د فساد د موجودیت په اړه پلټنه وکړي. افغان کارپو متی الله خروټی به ازادي رادیو ته وویل چې په لویو لارو کې د فساد د مخنیوي لپاره باید د اشخاصو د بدلیدو پر ځای باید سرنه زیاته شي.
دا هم یو جلوگیری ارتباط یو خدمت اقدام ده چې هغه شخص افراد تربیت شي، اما دلته چون مسلکی شخص په کار دی هغه سړی مخکې په دې بخش کې کار کړی، زه فکر کوم مشکلات ایجادېږي. بهتره به دایي چې دوی یو منظم نظارت وکړي سیستم کامپیوتري نه، مثلا منظم هر ساعت چنی کېږي په ورځ کې درې رفې دوی نه گزارش وکړي.
افغانستان په وچه کې پروت هېواد دی او سوداګریزو مالونو لیږد او د ترانزیت ډېره برخه یې د ځمکې له لارې ترسره کېږي. څېړونکي وایي چې په لویو لارو کې د امنیت تر څنګ باید د لوړ توناج تلو برخې هم په جدي ډول وسارل شي تر څو له یوه پلوه د سړکونو د خرابېدو مخه ونیول شي او له بلې خوا د لوړ توناج تلو په برخه کې فساد له منځه ولاړ شي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
اوس به هم له نسیم شفق څخه واورو چې د کابل چپ ورځپاڼو نن پر کومو مسایلو باندې لیکنې او تبصرې کړي.
د کابل چاپ نن یو ورځپاڼو تر ډیره په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې او په دې غونډه کې د افغانستان په اړه د کډیو ژمنو په اړه مطالب او تبصرې خبرې کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له قوله لیکلي چې دریم ماموریت به په افغانستان کې ملکي وي. په دې اړه مطلب کې لیکل شوی چې د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو په بروکسل کې ژمنه کړې چې د افغانستان ملاتړ به کوي او د دې هیواد له سرپرست دفاع وزیر سره په غونډه کې د غوس ملاتړ د ماموریت لومړی شپږ میاشتې ارزیابي کړې دي. په مطلب کې راغلی چې په دې غونډه کې د افغانستان امنیتي وضع هم څېړل شوی او د ناټو سرمنشي په روانو شرایطو کې د افغان امنیتي ځواکونو اقدامات ستایلي دي. سرنوشت لیکلی چې د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو د بروکسل په غونډه کې ژمنه کړې چې له افغانستان څخه به په راتلونکو کلونو کې خپل ملاتړ ته په بشپړ ډول دوام ورکړي. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې هم په همدې اړه یو مطلب لیکلی او د ناټو د سرمنشي له قوله یې لیکلي چې دا تړون به له افغانستان څخه ملاتړ کوي. په مطلب کې د ینس سټولټنبرګ په حواله راغلی چې ناټو به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د دغه سازمان نوی ملکی ماموریت پیلوي. په مطلب کې د امریکا د دفاع وزیر له قوله ویل شوی چې امریکا او ناټو به هیڅکله افغانستان یوازې پرېنږدي، ځکه چې افغان امنیتي ځواکونه لا هم مالی او پوځي ملاتړ ته اړتیا لري. ویسا د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارتر هغه خبره هم راخیستې چې وایي دوی به له افغان ځواکونو نه ملاتړ کوي او په دې هیواد کې به خپل مشورتي او کومکي حضور ته دوام ورکوي. انیس دولتي ورځپاڼې خپل سرمقاله له افغانستان څخه د ناټو د ملاتړ او له افغان امنیتي ځواکونو سره د دې تړون د همکاریو په اړه لیکلې ده. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د افغانستان یو شمېر ګاونډي او د سیمې ځینې هیوادونه هڅې کوي چې په دې هیواد کې د جنگ ډګر تود وساتي او خپلې ګټې پکې ولټوي. د سرمقالې د لیکوال په باور روسیا په دې هڅه کې ده چې په افغانستان کې د ناامنۍ او په پلمه د دې هیواد په شمالي ګاونډیو هیوادونو کې خپل سرتیري ځای پر ځای کړي. د انیس د سرمقالې لیکوال هم د مسایلو او موجوده ګواښونو ته په پام ویلي چې ناټو او امریکا باید د افغان ځواکونو پیاوړتیا ته جدي پام وکړي تر څو په بشپړ ډول د دې جوګه شي چې د وسلوالو مخالفانو حملې شنډې کړي.
اوسن ساعت دو نیم بجې سولې د لنډو خبرونو د خبرېدو وخت را رسېدلی. سید کمال شاه عارف په سټوډیو کې د یو لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت مومی رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو حضور د اندېښنې وړواله. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دغه ځون کې روان امنیتي وضعیت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې کړې دي. په هرات کې د زندانیانو د انتقال د یو امبولانس موټر د چپکېدو په پیښه کې درې تنه مړه شوي او یو لس نور ټپیان شوي دي. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران جان کیری او محمد جوار ظریف نن په ویانا کې سره ګوري او هڅه وکړي چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې پر وړاندې پراته خندونه لری کړي. او د تونس حکومت نن اعلان وکړ چې لږ تر لږ اتیا مسجدونه به چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي وتړل شي.
لند خبرونه مولا زادې رادیو واوریدل. تفصیل پر د ازادې رادیو پر وی پانی ستا زادې رادیو ټکی کام یادرسې او له معمول سره سم تر دو نیم بجو وروسته اقتصادي خبرونه هم لرو چې سید او بخشی محمد ابراهیم صفه وړاندې کوي.
لا زادې رادیو نامو د افغانستان اقتصادي خبرونو ته هر کله کوم. د پکتیا د ګمرک مسولین وایي چې دغه ولایت د ګمرک عایدات د تیر کال په پرتله لوړ شوی دی. د دې ولایت د ګمرک رئیس صدیق الله احمد خیل اسدی رادیو ته ویل چې دوی په تیر کال کې د دې ولایت د ګمرک نه 1500 میلیون افغانۍ عواید درلودل چې سخت کال یوازې په شپږ میاشتو کې دغه عایدات 300 میلیون ته رسیدلی دي. د ښاغلي احمد خیل په خبره سخت کال د پکتیا د ګمرک عواید ځکه زیات شوي چې حکومت او خلکو خپلو کې ښه همکاري درلوده. د ایسا یا لا پانګونې څخه د ملاتړ ادارې مسؤلین وایي چې د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د سخت کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 100 میلیونه ډالرو په اندازه پانګونه کمه شوې ده. د خبره د ایسا ادارې ویان روح الله احمدزی نن ازادې رادیو ته وکړه.
په 2015 کال کې په مجموعي توګه سباندې 215 میلیونه سرمایه گذاری شوې ده چې دا سرمایه گذاری هم په بیلابیل سکتورونو کې شوې ده. دغه کچه په 2014 کال کې 393 میلیونه ډالر وه. 2014 کال د لومړیو شپږ میاشتو په پرتله د 2015 کال په لومړیو شپږ میاشتو کې سرمایه گذاری تقریبا سباندې 100 میلیونه ډالر وه.
ښاغلی احمد زی وایي وروستیو ناامنیو او په ځینو برخو کې د حکومت ناسم سیاسي حالت د دې لامل شوی چې یو شمیر کورني او بهرني پانګوال خپلو پانګو ته زړه ښه نه کړي. خو نوموړي زیاته کړه چې په دې وروستیو کې دغه پانګوال دې ته لیوال شوي دي چې دلته پانګونه وکړي او هیله یې څرګنده کړه چې د کال تر اخره به دغه کچه لوړه شي. احمد زی وایي د 2014 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1906 کورنیو او 315 بهرنیو شرکتونو فعالیت کوو چې د سخت کال په لومړیو شپږو میاشتو کې بیا یوازې 8202 کورنیو او 3 بهرنیو شرکتونو دې ادارې ته مراجعه کړې ده. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کالداری بیا 500 افغانۍ بدلیږي.
له ابراهیم صفین مننه چې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. لوسم پاموکړی د راپورونو دوام ته. د هلمند د خانشین ولسوالۍ یو شمیر خلک د امنیت له نشټوالي شکایت لري او له حکومت غواړي چې په دغه ولسوالۍ کې امنیتي تشکیل زیات کړي. له هلمند د محمد الیاس دایي راپور ته غوږ نیسو.
د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي چې د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې تر څنګ په دې ولسوالۍ کې د امنیت ټینګښت ته جدي پاملرنه وکړي. د خانشین خلکو د هلمند د والي میرزا خان رحیمي څخه غوښتنه وکړه چې د پاکستان سره پر پوله د پرتې دغه ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو تشکیل ور زیات کړي. د دې ولسوالۍ کې مشرانو پر وسلوالو تور پور کړ چې د جنګونو پر مهال د ولسي کورونو څخه استفاده کوي او حکومتي سرتیرو پر هغو درنې مرمۍ کاروي چې لا مل ملکی کسان تمر جبل وړي.
زما غوږ غټ مشکل دا دی چې مول په داسې ساحه کې چې دا قوم او امنیت دی دولت دی پای ته مون کاغذ دی امنیت دی مول په دا ما بین کې یو کریا هغه بیا امنیت پاتې یو که طالب راشي وای ګوډی راکه چې دې ولاره سبا چې دولت راغي وای ګور طالب کې سکی تا په کوټه کې خوندې کړی مې زستا کوټه در بمبارو که دولت امنیت راځي ترې راي ولا کله ما مشو په هغه مو کې خصوصه کله مې دې په هغه مو کې نو څه زمونږ باندې کار مراله
مې مشکلات هغه شي مو کې فازا به د مخه د طالبانو په ملکه کې واده علاقه وس د حکومت په ملکه کې ده اوس دا درش په سلوش په مستر صادق سره پوری دیس ناشتي دا بچان یعنی د خارګه سمور ځان بلل کېو چې مرمه راځي.
د دې ولسوالۍ په سلګونو اوسیدونکو د یوې غونډې پر مهال د کرهنې په برخه کې د اسانتیاو د کمښت څخه شکایت وکړ. ځینې قومي مشران ازادي راډیو ته وویل د کورنیو جنګونو پر مهال یې زبران او ویالې ګډوډي سوي دي او ډېری فصلونه یې د زم اوبو لاندې کړي دي. دوی وایي مکتب نه لري او روغتیایي خدمتونو ته هم لاسرسی نشته. دغه خلکو ازادي راډیو ته وویل په دې اړه یې په وار وار له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کړې ده خو نتیجه نه ده ورکړې. د خانشین اوسیدونکو د هلمند والي ته وویل بیا رغونه په سفر کې ضرب ده او په تیرو څوارلسو کلونو کې یو کیلومتر سړک هم په پاخه او اساسي ډول نه دی جوړ شوی. د خانشین قومي مشران وایي د پاکستان سره پر پوله دغه پرته ولسوالي ډېر وخت د وسلوالو تر درنو بریدونو لاندې راځي ځکه نو د امنیتي ځواکونو درنو وسلو او د تشکیل پراخوالي ته اړتیا شته. د هلمند والي میرزا خان رحیمي چې په دې ولایت کې تر دندې وروسته په لومړي ځل خانشین ولسوالۍ ته په سفر تللی د خلکو سره د امنیت ټینګښت او اداري فساد په ضد مبارزې کلکه ژمنه وکړه.
د افغانستان دښمنان په دو میاشت کې پلان درلود چې په خانشین ولسوالۍ باندې او په ګرمسیل بعضې قسمتو باندې عملیات وکړي. له بهر هم بعضې طالبان د دې کومک دپاره راغلي وو نو موږ مجبور شو چې د خلکو د دفاع په خاطر د امنیت په خاطر دا عملیات سازماندي کړو. نو دا عملیات دوه ورځې تر مخ له روژې نه شروع شوي وو نو بعضې پروګرامونه لرو د خلکو په کومک په همکاري امیدوار یم چې هلته وکولی شو سوله تامین کړو.
خانشین ولسوالۍ د هلمند په جنوب کې د لشکرګاه څخه 170 کیلومتره لري د پاکستان د بلوچستان له سره پر ګډه پوله پرته ولسوالۍ ده. د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې پراخو دښتونو نیولې دي. اکثره خلک یې د خپل اړتیا وړ توکي د پولې اخوا د ګر جنګل له سیمې ترلاسه کوي. ویل کېږي د لشکرګاه په ځای د پولې اخوا سیمې ګر جنګل ته د خانشین ولسوالۍ د خلکو د کاروبار او تجارت ډېره توجه دې ولسوالۍ ته د دولت د نه پاملرنې باعث شوې ده. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینځه.
او که تاسو د افغان بیسین سیم کارت لرئ نو کولی سئ خپل پیغامونه یا میسیجونه د افغانستان د بیلابیلو مسایلو په ارتباط باندې هم ازادي راډیو ته د 813 شمیرې له لارې راوستوئ. د جون شپږ ویشتمه د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې تیر میلادي کال یعنې د 2014 کال په جریان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید سطح په بېساري ډول لوړه وه او د افغانستان امنیت په کتو ویل کېږي چې 66 کال هم د کوکنارو د کښت کچه لوړوي. فریبا ظاهر د دې راپور جزئیات اوروي.
ملګرو ملتونو او د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په 2014 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید د لوړې سطحې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د جرایمو او نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې اداره یو ان او ډی سي وایي چې تیر میلادي کال د افغانستان په 240,000 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی و. د دغې ادارې ویان محمد هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې دغه شمېره په افغانستان کې سابقه نه لري.
سال 2014
دی وی په 2014 کال کې په 240000 هکتار مځکه کې تریاق کرل سی وو او هیڅ کله په دومره ساته کوکنار په افغانستان کې نه و کرل سی. په 2014 کال کې 209000 هکتار مځکه، په 2012 کال کې 193000 هکتار، او تر هغه وړاندې کال کې 135000 هکتار مځکه کې کوکنار کرل سی وو. په همدې حال کې د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار انجینیر ذبیح الله طاهر وایي چې په 2014 کال کې 6400 ټنه نشه یي مواد په دغه هیواد کې تولید شوي دي. په داسې حال کې چې د ښاغلي دایم په خبره، دغه شمېره په 2014 کال کې 5500 ټنه ته رسېده. دا چې ولې تیر میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو د کار سطحه لوړه وه، د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار داسې ځواب وایي. دی وایي په ښکاره لیدل کېږي په هغو سیمو کې چې امنیتي ستونزې ډېرې وې او لا نورې هم ډېرې سوې، په هغو سیمو کې د کوکنارو کار هم ډېر سو. موږ تېر کال په بدخشان، ننګرهار او نورو هغو ولایتونو کې د کوکنارو د ډېرېدو شاهد وو چې 15 کاله د مخه صفر اعلان سوي وو. له بده مرغه موږ تېر کال په همدې ولایتونو کې هم د کوکنارو د کښت شاهد وو. بلخوا د دغه وزارت په خوانی مرسیال ابراهیم ازهر وایي د امنیتي ستونزو تر څنګ د سیمې او نړۍ هیوادونو نه همکاري هم د دې سبب سوي چې لا هم په افغانستان کې په پراخ اندازه مخدره مواد تولید سي. ښاغلی ازهر وایي د سیمې هیوادونو افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د انتقال په مخنیوي کې لازمه همکاري نه ده کړې چې د مخدره موادو په جوړولو کې کارول کېږي. ښاغلی ازهر پر نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې په افغانستان کې د معیشت بدیل لپاره کافي مالي منابع نه دي ځانګړي کړي. د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت دا مني چې د سیمې په سطحه افغانستان ته د کیمیاوي موادو د انتقال د مخنیوي په برخه کې جدي پاملرنه نه ده سوې. د یو ان او ډی سی د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال د افغانستان په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل سی وو، سره له دې چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت سطحه بې ساري لوړه ښکاري، خو په روان میلادي کال کې تر اوسه د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید په اړه څه نه دی ویل سوي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې اداره د مخدره موادو او ناامنیو ترمنځ یوې مستقیمې اړیکې ته په اشاره وایي په افغانستان کې د ناامنیو له ډېرېدو سره شایي د کوکنارو د کښت کچه نوره هم لوړه سي. دغه اداره زیاتوي هر څومره چې افغان حکومت وکولی سي د کوکنارو ډېر کښتونه له منځه یوسي، هغومره به د مخدره موادو تولید راکم سي. افغان چارواکي وایي تر اوسه په ځینو ولایتونو کې څه باندې 3500 هکتار مځکه چې کوکنار پکې کرل سوي وه اړول سوي دي، چې دا شمېره د تیر کال په مقایسه دوه برابره ډېره ده. چارواکي دا هم وایي د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره یې نوي پروګرامونه په پام کې دي، خو ناامنۍ د دغو هڅو په وړاندې یوه لویه ننګونه بولي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشن آسمان لاندی ژوندۍ یا لایف خبرونه پر درو بجو باندې پیلېږي. په دغه خبرونه کې په لومړي یو ساعت کې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او د قاچاق په اړه بحث لرو، او دوه منیمه چې ته د څلور بجو نه تر پنځو بجو پورې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ارتباط باندې د خبرونې له میلمنو سره بحث لرو. خو مخکې تر هغه، په لویدیځ زون کې د افغانستان د بشري حقونو صحوي دفتر وایي چې روان کال په دغه زون کې ناموسي وژنې زیاتې سوې دي. د دغه دفتر مسؤولانو د ډیرو ټول چې یوازې د سرشل مریض کال په درو میاشو کې په دغه زون کې د ټول لس پېښې سبسوي چې زیاتره د کورونې د غړو لخوا تر سره سوي دي. په ډېر راپور به لږ وروسته واوري، او د غرض د خبرونې په وروستۍ برخه کې د تاندې څانګې اونیس پروګرام هم له یاده مباسي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو په وړاندې مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالی یو لاندېشنې وړ موضوعاتو څخه بلل کېږي چې یو مورد هم په ځینو ولایتونو کې ناموسي وژنې دي. د افغانستان د لویدیز لپاره د بشر د حقونو د ساحوي دفتر مسؤلان په دغه زون کې د ناموس په نوم د وژنو د زیاتېدو خبره کوي او وایي چې دا ډول پېښې د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې د پخوا په نسبت ډېرې سوې دي. د دغه دفتر رئیس عبدالقادر رحیمی چې د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې په لویدیز زون کې د ناموسي وژنو په اړه داسې معلومات ورکړل.
تا جایی که دیدم اش امسال در این سه ماه اول سال
دیوی در روان کال په لومړی درو میاشو کې د شزو د وژنې لس پېښې چې د قربانیانو د کورونې د غړو لخوا ترسره سوي که موږ دا له تیر کال سره پرتله کړو نو زیات ډېروالی شي، ځکه چې د تیر ټول کال په جریان کې زموږ سره د وژنې دېرش مورده موجود وه. ښاغلی رحمي اندېښنه څرګندوي چې که وضعیت دا ډول دوام وکړي نو د ناموسي وژنو پېښې به نورې هم زیاتې سي. د بشر د حقونو د لویدیز زون فعالیتونه پر فراه، هرات، نیمروز او بادغیس ولایتونو متمرکز دی چې له دې مخکې هم ورڅخه د بېلابېلو پېښو لکه د ښځو د ځان سوځونې، له کوره د تېښتې، د ښځو د بدن د غړو پرې کول، ناموسي وژنو او داسې نورو مواردو په اړه راپورونه خپاره سوي دي. ناپوهي له قانون څخه ناخبري او پر مجرمینو په سمه توګه د قانون نه عملي کول د دا ډول پېښو د زیاتېدو له عواملو څخه یاد سوي دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالانې د ناموسي وژنو زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي او د مخنیوي یوه لاره یې پر مجرمینو د قانون عملي کول په ګوته کوي. یوه له همدغو فعالانو څخه د عدالت لپاره د ښځو د یووالي د بنسټ مسؤوله لیا غزنفر جواد ده.
دقیقا دا ډیره د اندېښنې وړ مسله ده، ځکه چې موږ د افغانستان په ډیرو ولایتونو خاصتا په هرات کې د ښځو د ناموسي وژنو شاهدان یو. دولت باید قانون عملي کړي. که دولت پر څو کسانو قانون تطبیق کړي نو زما په نظر ناموسي وژنې به راکمې سي.
د راپورونو له مخې د ښځو د ستونزو د حل کولو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د بېلابېلو دولتي او غیر دولتي بنسټونو له هڅو سره سره لا هم لیدل کېږي چې دا ستونزه په افغانستان کې په خپل حال پاتې ده. یو شمېر کارپوهان د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره د اړوندو بنسټونو فعالیتونه نمایشي او ناکافي ګڼي او وایي چې حکومت باید د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره په خپل سیاست کې بدلون راولي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. یو وخت 2014 لسم کال ډول ډول اوازو خلک ورخطا کړي وو، خو اوس په څوار خطا دي؟
زه داسې فکر کوم چې که زه په افغانستان کې ژوند وکړم زما هېڅ هیله دلته نه پوره کېږي.
په افغانستان کې ناامني ده، کورونه نشته، زه مجبور یم چې خپله د کشور څخه لاړ شم.
زما په نظر وضعیت همداسې مخکې نه شي، باید نور ځان وباسو.
آیا له خپل وطن څخه تېښته مشکل حلولی شي دوستانو؟
یعنی د کور غلطه یو غمرسته پریږدو، د خو نورم در بدر کیږي.
شلارې داده چې ټول پر یو ځای سره ودرېږي،
ځکه تر څو به خارج وي. چې موږ خارج تلار سم هاتم قدر نه لرو.
د وطن مرهون یم، هغه حق وای ورته ادا کوم.
نو په داسې حالاتو کې موږ ځوانانو ته څه کول پکار دی؟ ملګرو نننې تاندې څنګه مو ورته ځانګړې کړې ده. زه نورګل شفق یم. دوستانو، د کارپوهانو په نظر کله چې په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي نو له ځانه سره یو لړ ستونزې او ښېګڼې لري چې د وخت په تېرېدو سره د هیواد د پرمختګ لپاره د ستونزو پر حلولو غور کیږي او د حل لار ورته موندل کیږي. خو کله کله د مسایلو په حلولو کې د دولت لخوا ځنډ د دې سبب کیږي چې د هغه هیواد وګړي ناهیلي شي، پر دولت یې باور کم شي او هر څوک د خپل سر د خیر غوښتلو په تکل کې شي. راځئ واورو چې دغه ځوانان د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه څه ډول نظر را سره شریکوي.
زما نوم لیما ده، د سلورم ټولګي محصله یم. نه، زه اوسنی حالت د افغانستان هېڅ راځي نه یم. که ماته زمینه مساعده شي ځکه غواړم چې د افغانستان نه ووزم. زه داسې فکر کوم چې که زه په افغانستان کې ژوند وکړم زما هېڅ هیله دلته نه پوره کېږي او امنیت هم ښه نه ده. زه خپله د کور نه سهار چې راووزم بېرته د دې په امید نه یم چې زه به بېرته کوره پورې صحیح ژوندی ورسېږم که نه.
عزت لیما، د کابل پوهنتون. مننه. د افغانستان وضعیت ډېر خراب حالت کې دی او اول کابینه نه اعلان کېدله چې د افغانستان افغانستان وضعیت ډیر خراب شه او بل شری په افغانستان کې ناامنی دا زیاته شوې ده اقتصادي ستونزې مرغلی دي او کورونه نشه چې ځوانان لا شي خپل کورونه کا داس ډیر محصلین دي چې فارغ شوی دي تر اوسه پورې هیڅ وظیفه ته نشته ده که په افغانستان کې نس وضعیت او زه مجبورم چې خپل د کشور خلاص شم بل کشور ته
علی میمن د افغانستان اوسنۍ حالت ډیر زیات خراب ده په افغانستان کې متاسفانه اقتصادي شته او امنیت شته او راست لزګون ځوانان مرکیږي اوس د سزا په پاتې نیوي چرته کوم مرګوبلونه شي حتی تر پانتونه پورې راغله انتهاري ده شان ډیر زیات مشکل ده وضعیت د افغانستان اوس په دې حال کې ډیر خراب وضعیت ده د ما په نظر وضعیت هم نس مخکنه شي باید نور ځانو باسو
څه وایي چې ژوند په امید خوړل کیږي نور خبرونه وړاندې به هم زولو د دغه امیدوار ځوانانو نظرونه هم واورو
می ګول نوی تخلص په زلي د میدان وردګو ولا جریز ولسواله ولا زه خو دې ورځم په صفات باندې ډیر هلمند مچ ان شاء الله په افغانستان کې به امنیت کیږي همدغه ځوانه طبقه راسي یو بل تلاش به ورکو او دولت به پرمختګ کوي
نوم می عبدالمالک عمران دی محصلم ولایت می هلمند لشکرګاه شهر سیدون کې ملګری هم همداسې بیل بیل نظرونه لري ځینې وای افغانستان جوړېدو په حالت کې دی ځینې وای وینا داعش راغلی دی طالبان دی نور داسې ډلې او ټپلې دي چې همدلته بیا امنی جوړي خو هم ناهیلی نه یم بیا هم امید لرم چې زموږ هیواد به جوړیږي
زمانم تاج الدین همت د پکتیکا ولایت یم امنیت په افغانستان کې ډیر راغسوي دا خراب شوی دا خو دغه اصلاح ډیر چې خدای پاک ربانه ده دما خپل نظر دغه چې هر څومره مو کړی دلی یو خو بیا هم دې ته امید لرو چې ان شاء الله راحت به مو نصیب نشي
و محصلان لیوال افغان او محمد وسیل د هیواد راتلون کی ته خوشبینه دي دوی د 2014 کال یادونه کوي چې ګن ځوانان په تشویش وو او په قاچاقي لارو له هیواد بهر تلل خو هیڅ نه شول
زه هیڅ کړه امید نه یم د دولت څخه ځکه مونږ تیر کړو ته سړی فامو کی هیڅ مونږ نه شول هغه خلکو چې مثلا دوی په شک کې و چې داسې په 2014 کال څخه وروسته به وطن دی وبد حالت بحران ته ولاړ شي هیڅ مرغه نه شول یا اوس وای مثلا کنه نه هیڅ کړه داسې نه کیږي زه مطمئنه مچ دا اسې داسې کې څه بشي لکه تیر کې څه چوا
مخکې ورځ کې 2014 کال شروع کېدا نو مازیګر مخه په کوڅه کې روانم یو وړان جلې راغله مې خدا خیر کړي سبا روز 2014 است چې 2014 کال لای هغه دومره وړه ماشوم ما وچنه ډوډۍ دوی ډوډۍ پلاس کې نیولې روانه د څه خبره 2014 چې یاد تیر شو 2015 است په افغانستان کوم چې راغلی دا امید وړه ماشومونه د ذهن از خراب کړي او بل دا اوازه چې افغانستان رنگي افغانستان د سکوت وکړه د اوس مخالفین کې ډېر شوې دي هیڅ وخت افغانستان سکوت نه کړ په خپل وړه ماشومونه د ذهن ورکو چې هغه د راتلونکي پر امیدوار شي دغه رمات نشي
اوس وایو ودان دیو رونا دوستانیو کی تاسو دی یو تر بل قربانیو
دوستانو د کابل پوهنتون ځوان استاد محمود مرهون هم په دې نظر دی چې ځینی مافیایي ډلې د خپل شخصي ګټو لپاره د افغانستان د وضعیت په اړه منفي تبلیغات کوي چې ځوانان باید باور ور باندې ونه کړي دی وایي چې اوس افغانان هغه څو کاله پخوانی ورسته پاتې خلک نه دي
همیشه د نړۍ استعمارګر ځواکونه یا د نړۍ مافیایي باندونه د دې کوشش کوي چې په ملتونو او ملتونو کې ویری خبرې کوي او په یوادونو کې ویری خبرې کوي چې تر څو خلک دې ته ارسي یا جنگ وکړي یا مثلا د صحنو وتښتي مثلا مملکتونه پریږدي عمومي توګه به حالات به مړي به یي د وضعیت په ټول نړۍ کې اوس روان دي مګر دا چې سیستم به په بشپړه توګه منځ ته راځي او محاله خبره ده ځکه زموږ خلک لوستي سوي دي زموږ په سل کې اوس 50% خلک په زده کړو بوخت دي او دا موږ ته د دې زیری راکوي چې موږ د یو شی راتلونکي پر لور روان یو زما په فکر تېشته د بحران څخه د وتلو لار نه ده ځکه هغه مملکت ته چې ته ځې هلته هم ته بیا د بحرانونو سره مخ کېږي یعنی خپل ژوند د بحران سره مخامخ کېږي دا لار نه ده چې دی وتښتي او په تیت په پراګنده توګه یا په فیسبوکونو کې یا مثلا په ټولنیزو رسنیو کې چچات وای شلاره دادا ټول پر یو ځای سره ودریږي او خپل ځان ته یو واحد مرکز باندې راټول سي او خپل حقونه واخ
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاو قاچاقی لارو دوستانو د افغان ځوانانو تاګ او د دوی د غرقېدو خبرونه کومه نوې خبره نه ده څه موده مخکې یو ځوان چې دلته ښه دنده لرله خو د ناامنۍ له کبله له خپلې مېرمنې او دوو اولادونو سره په قاچاقي لاره په سفر ووت افغانستان کې عجل نه و خو د سفر پر مهال یې کښتۍ ډوبه شوه دی ژوندی پاتې شو خو مېرمن او اولادونه یې له منځه لاړل د کابل پوهنتون یو محصل ګل نبی د خپل یو ملګري کیسه کوي دوستانو، وایي چې خارجي هیوادونو کې مڅوک پر پاچاهۍ نه کینوي.
زما ملګری خو په دولسم ټولګي کې چې و نو لاړه لندن ته ولاړه، بیا سکل اوس سره نه سي. نو بیا دا کیسه کوي و هغه کښته سي دوه بیا نفره کې مړه شول. زه له هغه جملې څخه دوه نفره پاتې و، یو همدا پاتې یو بل ملګری پاتې و. نو کیسې کې سړی ته بیخي زړه ورولي. نو دې کیسه خو موږ داسې درس اخیسته د سبا موږ هیڅکله خارج ته زړه کښېنه کو، ځکه تر څو پورې به خارج وي. موږ چې خارج ته لاړ شو هلته هم قدر نه لرو، هغه نه خدا خپل هیواد خط خور لرو کې څوک نه راته ویسي چېرته ځي او څه کوي. به له افغانستان هلته ډېر کړه ورسره مخ کېږي سړی. پښتو کې هم مسله ده، وایي ډول غږ له لرې ښه راځي. نو اکثره ځوانان چې دي سکل ورته د خارج نه مرتبه واخلي، نو دوی ډېر خوشحالېږي، وایي خارج خو خارج د نوبراندې ډوډۍ بي. سکل هلته لاړ شي بیا زمینه داسې نه وي، دوی په یو نه تللي دي خواته بل شوي. والله خپله خو هېڅ دا فکر نه کوم چې زه به خارج ته لاړ شم، اگر که څونه وطن کې سختي راسي، ځکه همدا ځوانان بیا سو انشاءالله سو وطن ته به پرمختګ ورکړو. که چېرته موږ دا ځوان طبقه سې محصلین یا سو یا زده کوونکي د مکتب یاستو، خپل وطن پرېږدو نو له نورو څه به ګیلې.
دوستانو، غرڅنې ساهو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصله ده. هغه خپله یوه ملګری یادوي او وایي چې موږ د خپل وطن قرضدار یو، او چې قرض مو خلاص نه وي باید هیڅ چیرې لاړ نه شو.
اوس هغې فعلاً کاناډا کې دي، کله خو پښیمانه کېږي، خپل وطن خو خوږ وي، خو بیا چې نظام ته ګوري، حالات ته ګوري، بیا وایي چې نه ښه مو کړل او خوشحاله دي. د زړه درد دا و چې که زه وطن کوم زه به اوس یو ډاکټره وای، خو زه دلته یو د مکتب شاګرده یم. د زړه درد دغه و، زه شخصاً یو محصله یم، د دولت په پیسو درس وایم، نو دا خو قرضداره یم. چې ته قرض ادا نه کړم نو څنګه به وطن پرېږدم؟ د وطن مرهون یم، هغه حق وای ورته ادا کوم. که زه ادا نه کړم نو د یو بې سواده ځوان نجلۍ یا هلک نه به څه هیله یي؟ چې مونږ د مکتب پوهنتون مصارف ټول د وطن په غاړه دي، خو باید حق ادا شي. دا خو چې ادا نه سي، امانت دی. امانت خیانت خو د مسلمان په شان کې نه ده. مور چې ناروغ وي باید درملنه او عیادت وشي. وطن زموږ مور ده. همزولو دا خبره لیوال افغان کوي. او یو بل ځوان مجیب الرحمن هم وایي چې که کور ته غل او یا مرض راشي نو څوک کور نه ور پرېږدي، بلکې مقابله ورسره کوي.
نه هیڅکله نه، وطن ولې پرېږدم؟ زموږ وطن د مور حیثیت لري. وطن مې مور ده. وطن لپاره باید سړی دلته ناروغ دی مثلا، وطن مې زه د وطن نه ولې پرېږدم؟ وطن موږ باید دلته باید پاتې شو. د مور ته دا وایو په دې حالت کې که وطن پرېږدم مطلب دا چې مور مې پرېښودلې.
زه مثال درکړم، د وطن چې دی د کور حیثیت لري. که زموږ په کور کې یو پساد یا یو غل یا یو مرض داخل شي، د هغو په وړاندې مقابله او د هغو د مابین وړل پکار دي، نه دا چې موږ د خپل کور نه وتښتو. یعنې دا کور هغو غلطه یو مرض ته پرېږدو، دا خو نور هم در بدر کوي. دومره کار هم چې کړی اوس دا غلطه پرېږدو یا یو مرض ته پرېږدو او ته وتښتو. زما نظر دا دی چې ځوانان او ټول خلک باید د اوسني بد وضعیت په وړاندې مقابله وکړو، او د دوی څخه موږ په خپله ځان روباسو، نه د تښتېلې یار غوره کړو. تښته هېڅکله موږ د بابت نه نشي خلاصولی. پیدا د دوی هېواد لپاره، د دوی خاورې د ساتلو او د دوی مرض د ورکېدو لپاره، نه د دوی لپاره چې موږ دلته پیدا وو. مرض چې پیدا شو موږ به تښتو که مرض نه وي دلته به اوسو.
په پای کې به ملګرو د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد امیر خان امیری خبرې واورو، چې وایي هیڅ هیواد چاته نور وګړو نه دی آباد کړی، بلکې د هغه هیواد اوسیدونکو یو بل ته لاس سره ورکړی، همکاري سره کړی او خپلې ستونزې په خپله له منځه وړي دي. ښاغلی امیری زیاتوي،
تغییر و تحولات را تمام کشورها تجربه کردن و بیا کشورهای جهان سوم.
د نړۍ اکثرو هیوادونو په ځانګړي ډول د درېیمې نړۍ هیوادونو بدلونونه او تحولونه تجربه کړي دي، او د پرمختګ په لاره یې یو لړ مشکلات ګاللي دي. هر کله چې یو بدلون راځي د ټولو په زړه نه راځي. نو ځوانان چې د یوې ټولنې د ملا تیر ګڼل کېږي، که نهیلي شي او د تېښتې په تکل کې شي، له نورو څه ګیله؟ سمه ده چې نا امنی او بیکاری ده، خو تېښته د حل لار نه ده. هیڅ هیواد بل چا نه دی آباد کړی، بلکې د هغه هیواد خپل وګړي او ځوانانو چې ستونزې یې ګاللي، زحمت یې ایستلی، ناامیده شوي نه دي. ځان او خپل هیواد یې له بحرانه ایستلی. نو که د بل چا په تمه اوسو، دا هسې یو خیال دی.
مګر ما منتظر دیګه باشیم، یک خیاله.
شکر نعمت زمون چشتا یشتا متایه دمینی کور
د جاوید امیر خیل په همدې سندرې نننې تاندې څنګهران غاړو دغه خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ. پته ده facebook.com/tandesangi. او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه را سره شریکولی شئ. shafaqn@rfrl.org. تر بیا مو الله مل شه.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ازادي رادیو.com.